دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې درې او په کابل کې دونی می بچی دي. په دې خبرونه کې مزو پامیر ساحل او عبدالحی کاکړه هرکلی کوو. په خبرونه کې د پاکستان د زمینی انتخاباتو د نتیجو په اړه د رپورټونو او شننو ترڅنګ اونیزه خبرونه سندرې جادوګرې هم اوري، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان د عبدالحی کاکړه.
سرټکی په پاکستان کې د بیروني زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي. افغانستان د فری فایټ یا رسمي لوبو اتل احمد ولی هوتک په یو حمله کې زخمي شوی دی. د ایران ځایي رسنۍ وایي د فوج یو غړی تیره میاشت په اهواز ښار کې پر فوجي پرېد د سوي حملې پتلاو نیول شوی دی. او سم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د پرونی زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي. پرون د کمی اسمبلی پر 11 د صوبای اسمبلی پر 24 تلکو زمینی انتخابات وسول. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې د کمی اسمبلی په 11 حلقو کې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون 44 چوکۍ ګټلې دي. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم 2 او متحده مسیامل یو سیټ ګټلې دي. په خیبر پښتونخوا کې پر 9 صوبای اسمبلی زمینی انتخابات وسول چې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو پرانا کې تحریک انصاف 18 او عوامی نیشنل ګوند 2 او مسلم لیگ نون 1 صوبای سیټ ګټلې دي. په پنجاب کې مسلم لیگ نون 15، تحریک انصاف 15 او آزادو کاندیدانو 1 سیټ ګټلې دي. په بلوچستان کې بلوچستان نیشنل پارټي او آزاد کاندید 1 سیټ ګټلې دي. په پاکستان کې د زمینی ټاکنو د نتیجو تر راتلو وروسته د پاکستان د واکمن مسلم لیگ او بخشي د اپوزیشن مسلم لیگ مشر نواز شریف ویلي د هر څه سربېره خلګو یې ګوند ته په لوی شمېر کې رای ورکړي. غیر حتمي نتیجه ښیي چې د کمی اسمبلی په 11 چوکۍ کې واکمن تحریک انصاف او مسلم لیگ نون 44 نشستونه ګټلي دي. نن په اسلام آباد کې د اعتصاب عدالت بهر نواز شریف له خبریالانو سره په خبرو کې د خبرو پر مهال زمینی ټاکنو نتیجې تاریخي وبللې. د تحریک انصاف د حکومت په 15 ورځو کې داسې نتیجې د دې هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل راغلي چې هر څه یکدم بدل سو، هغه هم په داسې حال کې چې تاسو ته معلومه ده زه په جیل کې واچول سوم او شهباز شریف د نیب په زندان کې دی. نواز شریف زیاته کړه چې د زمینی انتخاباتو نتیجې د وخت د بدلېدو اشاره ورکوي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي له طالبان سره د افغان حکومت رابطې او ناسمې نارسمي خبرې دا معنی نه لري چې ګواکې د سولې مذاکرات پیل شوي دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل له طالبان سره د رسمي خبرو پیلېدو لامل دا دی چې د افغانستان جګړه ګڼ اړخونه لري.
دلته یوازې نه لوبغاړي په واضحه توګه چې وایو نه زموږ حکومت او نه طالب دی، دلته نو بیرونی لوبغاړي شته، منطقوي شته، نړیوال شته. که چېرته متعدد منطقوي او سیمه ییز لوبغاړي نو که هدف واحد اوسي اسانه دی یا مشترک اوسي، مګر که مختلف اهداف ولري د هغې د اهدافو سره نږدې کول بیا ستونزمنه ده.
زخیل بالول د واشنگتن په تګلارې کې بدلون شوی چې اوس د افغانستان د مسلې سیاسي حل ته زیاته توجه کیږي. دای زیاتوي د همدې حل لپاره د پاکستان له پوجي او ملکی مشرتابه سره خبرو ته دوام ورکړي. پاکستانی چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لار نن په دوم ورځ هم تړل شوې ده. پاکستان پرون وروسته له هغې د دوستۍ دروازه وتړله چې په تنګه دره سیمه کې د افغانستان او پاکستان د سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله وسوه. په سملاسي ډول یوې خوا ته هم د مرګ ژوبلي په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. په کوټه کې چارواکو مشال ریډیو ته وویل پرون ماخوستن ناوخته پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې هم شوي چې په نتیجه کې پر دواړو غاړو ولاړو خلکو ته د پوري وتو اجازه ورکړل شوي. بیا وروسته پوله بیا وتړل شوه. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید مشال ریډیو ته وویل افغان فوجانو پرون د پاکستان ځواکونو مخه ونیوله، هغوی د اغزن تار غزولو ته پرې نه شودل. شاغلی جاوید ول دا کار د دواړو خواو ترمنځ د نشتی سبب سو، خو افغان حکومت به د قضیه د حل لپاره هر اړخیزه هڅه وکړي. د خیبر پښتونخوا په سپین تل کې تندر راغورځېدو په پیښه کې د یوې ښځې په ګډون درې ماشومان مړه او یو بل ښځه زخمي شوې ده. بیګا د ډیورن کرشر سر نږدې په دیوال کلی کې د انلام الله مقبل په کور دغه تندر راپریوت. ځای کس بهرام خان مشالیډو ته وویل چې په سیمه کې تر دوو ګنټو باران و چې په هغه وخت کې هلته یو شمېر تندرونه راغورځېدلي چې همدغه پیښه هم پکې رامیسته سوه. تر دې د تېرې دوشنبې په ورځ هم په توره وړۍ کې پر یوې امنیتي پوسته تندر پریوتې وې چې پکې یو امنیتي عسکر مړه او دوه نور زخمیان شوي ول. د افغانستان د فری فایټ یا رسمي لوبو اتل احمد ولی هوتک باندې د کابل ولایت د بګرامۍ ولسوالۍ د حسن خیلو په کلي کې نامعلوم وسلوالو کسانو حمله کړې. د شاغلي هوتک رسنیز مسؤل سمیع الله پام مشال وړي ټول نامعلوم کسانو لومړی د شاغلي هوتک پر موټر ډزې وکړې، له هغه وروسته یې نوموړی په چاقو ووهلې او ټپي کړې. د شاغلي پام په خبره اوس مهال احمد ولی هوتک په ایمرجنسي روغتون کې دی او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. دی وایي شاغلي هوتک له چا سره کومه شخصي دښمني او ستونزه نه لرله او دا کار د وطن دښمنانو کړی دی. د ایران ځای رسنۍ وایي د پوځ یو غړی تیره میاشت په احوا شار کې پر پوځي پریډ د سوي حمله په تړاو نیول شوی دی. د ایران عدالت ویان محسن ایجهی نن ویلي د دې پیش په تړاو د فوج یو لسنور کسان عدالت ته وربلل شوی دی. هغه زیاته کړه چې فوج د دې پیش پلټنه کوي خو البته په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. و سوال چې پوځي وردی اغوستې وي د سپتمبر پر 22مه په احوا شار کې پر پوځي پریډ برید کړی و چې پکې 24 کسان وژل شوي وو. چارواکو ویلي وو چې ټول وسلوالې ووشل. امریکا ولسمشر وایي هغه باور لري د روس ولسمشر شاید په ماسکو کې د وژنو تر شا لاس لري. ډونالډ ټرمپ په یو ټلویزیوني مرکه کې پر ولادیمیر پوتین دغه تورونه پورې کړل او د امریکا په سیاست کې د ماسکو د مداخلې هم یو ور بیا یادونه وکړه. د سی بي اس ټلویزیون سره د ټرمپ پرون خبره شوې چې په کې له نوموړي وپوښتل سل آیا هغه د هغو خلکو سره همغږی دی چې ادعا کوي پوتین د ناقدونو په وژنه کې لاس لري. د امریکا ولسمشر وویل شاید هغه لاس ولري. هو سره د دې چې په روس کې ډېر ناقدین او مشران پر زهرو او نورو مرموزو طریقو وژل شوي خو په سملاسي ډول معلومه نه سوه چې ټرمپ د کومو وژنو تر شا د پوتین لاس ویني. د خبرونو پای او اوس هم د موسم او کرنسۍ حال.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.75 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.75 روپۍ او په 1.78 روپۍ. یو درهم په 15.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 15.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 4.10 روپۍ او په 4.45 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 3.40 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.20 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د خال وریځو امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 14 او 25 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر حتمی نتیجې د اپوزیشن ګوندونو د لاسته راوړنو ښکارندوی کوي خو تحریک انصاف اوس هم زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان په ټاکنو کې تحریک انصاف ځینې هغه څوکۍ وبایللې چې د جولای پر 15مه یې ګټلې وي. لامل یې څه دی؟
تحریک انصاف د لاهور اوګټي خو داسې معلومیږي چې په پنجاب کې خلک چې دي ډېر زیات خوشحاله نه دي.
د چمن بولدک لار نن په دویمه ورځ اهم تړلې ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر وای کابل له طالبانو سره رابطې لري خو د سولې رسمي خبرې ورسره لا نه دي کړي.
تماس شته مګر تماس او د خبرو ترمنځ باید فرق وسی.
په اونیزه خبرونه سندر جادوګر کې د پښتو پخوانی فلم اوربل په اړه معلومات او د هغه فلم سندرې اوري. لمشال رادیو سروسه اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې پرون د قومي اسمبلی پر 1200 صوبایي اسمبلی او پر 24 څوکۍ او زمینی انتخابات وشول. په دغه کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی 9 څوکۍ او د قومي اسمبلی یو هغه څوکۍ هم و چې په تیرو عام انتخاباتو کې پرې د څه ناڅه وجوهات له کبله انتخابات یا ټاکنې ځنډول شوې وي. د دغه انتخاباتو د غیر حتمی نتیجو حال د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د اتوار په ورځ شوو زمینی ټول ټاکنو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه د بندو د قومي اسمبلی په حلقہ ان اے 35 باندې د پاکستان تحریک انصاف د امیدوار په مقابله کې د متحده مجلس عمل زاهد اکرم دورانی ګټلې ده. دا ورځ د اسلام آباد په حلقہ ان اے 53 د پینډی په حلقہ ان اے 65 او در 65 او د کراچی په ان اے 223 باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدواران لګټې سره مخ دي. د دې تر څنګ د پنجاب د اٹک په حلقہ ان اے 55 د فیصل آباد په حلقہ ان اے 103 د لاہور په حلقہ ان اے 104 او په حلقہ ان اے 104 باندې د پاکستان مسلم لیگ نون غړو ګټلې ده. دارنګ د پنجاب د چکوال په حلقہ ان اے 55 او د ګجرات په ان اے 95 باندې د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوارانو په زمینی ټول ټاکنو کې خپل چوکۍ باندې پاول نمبر راغلی دی. د دې تر څنګ صوبایي اسمبلیو په 40 چوکو کې د خیبر پښتونخوا په 9 چوکو کې په 2 چوکو باندې د عوامي نیشنل ګوند امیدواران پشپگو چوکو باندی دا پاکستان تحریک انصاف امیدواران اپیو چوکی باندی دا پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار پاول نمبر دے او داشن دا پنجاب پیول صوبائی حلقو باندی دا پاکستان تحریک انصاف سلور امیدواران او دا مسلم لیگ نون شپگ اپیو چوکی باندی آزاد امیدوار پاول نمبر دے. دا دی ترسنگ سندھ صوبائی اسمبلی پا دو چوکو باندی دا پاکستان پیپلز پارٹی امیدواران اڑان دی دی او دا بلوچستان پیو چوکی باندی دا بلوچستان نیشنل پارٹی امیدوار او پیو چوکی باندی آزاد امیدوار مخکې دے. مشال ریڈیو چې د دې ټول ټاکنو په حق لپاره پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبريال محمود جان بابر نو پختل نو دا غوي نه و.
ټول اپوزیشن ټول جماعتونه یو ځای شو نو اوی د تحریک انصاف نه وګټل ځکه دې ته تاسو دا ویلی شئ چې دا د ټول جماعتونو په شریکه باندې دا چکونه ګټلې خو دویم طرف ته که تاسو وګورئ نو د تحریک انصاف حکومت کوي چې کومې سختې فیصلې دي څو ورځو کې اخیستې دي خصوصا په پاکستان کې د تجاوزاتو خلاف چې کوم اپریشن په مختلفو صوبو کې چلې لګیا دی د ډالر ختل چې کوم دی نو دا هم یو ډېر زیات هغه واده دی کې ان په پاکستان کې کرنی زیاته شوه د دې راتلو نه پس داسې پالیسۍ جوړې شوې چې خلکو د هغې سره خفګان راغو چېرته د پیسلۍ لار وکتو حکومت چې کوم کارونه کړي دي نو هغې ته هم خپل جواب چې کوم دی نو ولس ته اړخه میلاو شو.
د الیکشن کمیشن د ویان ندیم قاسم په وینا چې دا ځل په دې زمینی ټول ټاکنو کې پاول ځل بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو خپل اټونه وکارول او په دې مقاله 50 نه زیاتو خلکو خپل اټونه په الیکترانیک نظام واچول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو واوریدل چې په پاکستان کې پرون پر 15 څوکیو زمینی انتخابات وشول. په اسماعیل خان ډیرا او په کلاچی کې د سرکاري نتیجو سره سم په دواړو صوبایي حلقو انتخابات د پاکستان تحریک انصاف ګوند ګټلې دي. د مشال راډیو خبریال وایي چې دغه حلقې د زمینی انتخاباتو په حساسو حلقو سیمو کې شوې دي چې پرې 13 ورځ انتخابات په پوره امنه توګه یا په سوله ییز ډول ترسره شوي دي. سیلاب مسید تفصیل راکوي.
د اتوار په 13 ورځ د سولی پښتونخوا په دوو حلقو پی کے 99 ډیرا اسماعیل خان او پی کے 99 کلاچای کښی د صوبایي حکومت په دوو خالی نشستونو دویم ځلی انتخابی عمل په خیر خیریت سره ورستون ته ورسېده. د غیر سرکاري نتیجو په مطابق د حلقہ پی کے 99 ډیرا اسماعیل خان په نشست د پاکستان تحریک انصاف امیدوار فیصل امین گنڈاپور پیو لاکھ چلور پنجو زرا چلور سوا درے اتیا رجسٹر ڈوٹو نکشے اتلا زرا یو سل اویا اٹھونا یوڑل اور پسے دے پاکستان پیپلز گوند امیدوار فرام دب چکم او زرا شپیر سوا نوی اٹھونا واخستل پا مقابلے کشے بریا لائشا پدگی رنگ دے پی کے نہا نوی کلچی پنشیست ہاں دے پاکستان تاریخ انسان صاف امیدوار آغاز خان گنڈاپور آزاد امیدوار فتحولا میاخیل تا دے دواویش زرا اوہ ساوہ اٹھونو پا مقابلے کشے دے یو دیر زرا اتا ساوہ درے پنزوس اٹھونو پا وڑلو ماتے ورکرلا. یادا دیوی چھ داغا دوارا نشستونا آغا وقت خالی شوی و چھ پا کلاچی کشے دے پاکستان تاریخ انصاف امیدوار اکرام اللہ گنڈاپور دے روان کال دے اوہ میں میاشتے دے انتخاباتو په دوران کښې د ځانمرګي برید په نتیجه کښې ووژلی شه. او د ډېره اسماعیل خان صوبایي نشیس د ګیلګت او د کشمیر د امورو موجوده وفاقي وزیر علي امین ګنډاپور پرې ایښی وه چې په کوم باندې په دویم ځلي انتخابات کښې د هغه ورور فیصل امین او په کولاچي کښې د وژلي امیدوار اکرام الله ګنډاپور زوی اغاز خان ګنډاپور بریالی شول. دا د یادوي چې دغه دواړه حلقې د ضمني انتخاباتو په دوران کښې انتهایي حساسې ګرځولې شوې وې. خو د ډېره اسماعیل خان د پولیس فورس تر مشر ظهور افریدي د وینا په مطابق دلته چې کوم حفاظتي انتظامات اخیستې شوي وه دغې له برکته هیڅ قسم ته خطرناکه مبیبره پیښه مخې ته را نغلله او انتخابي عمل په امن سره سرته ورسېده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د پاکستان د زمینی ټاکنو د غیر حتمی نتیجو په اړه رپورټونه واورېدل. د ټاکنو نتیجو په اړه عبدالحی کاکړ د سیاسي چارو له پو قریش خټک سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلي دي چې د یوه کارپو په حیث د انتخاباتي نتیجو ارزونه څنګه کوي.
د ټولو نه اهم اړخ چې کوم ما ته په نظر راځي هغه دوه دي. یو خو دا دی چې اپوزیشن چې کوم پارټیانې دي هغوی په دې خبره باندې اوس پوه دي چې پاکستان تحریک انصاف چې دی دا یو غټه پارټي جوړه شوې ده او یوازې یوازې دوی د دې مقابله نشي کولی. نو هغوی چې کوم خپله منصوبه بندي کړې وه د دې ضمني انتخاباتو دپاره په هغې کښې تاسو کتلی شئ چې په سوات کښې مسلم لیگ چې کوم سیټو ګټو په هغې باندې یا د عوامي نیشنل پارټي چې کوم کسانو په صوبایي اسمبلی په سیټونو باندې راغلي دي نو هغې هغه منصوبه بندي تر سرحده پورې کامیابه شوې ده.
چې دا خو تاسو ته یو اړخ ښکاري، بل اړخ تاسو ته کوم ښکاري؟
بل اړخ دا ښکاري ما ته چې پاکستان تحریک انصاف چې خلکو دا دغه کو چې د لاهور اټک کوم سیټ چې هغوی چې دا به دوی وګټي خو داسې معلومیږي چې په پنجاب کښې خلک چې دي ډېر زیات خوشحاله نه دي او هغه دوه سیټونه چې دي د سعد رفیق والا او په پنجاب کښې چې دي زما په خیال سره میجر صادق کوم خالي کړی وو یو سیټ په اټک کښې هغه پاکستان مسلم لیگ نوم ترلاسه کړي دي. نو داسې ښکاري چې دا یو مکس غوندې ترند روان دي چې په خیبر پښتونخوا کښې هغوی زیات تر خپل سیټونه چې دي ترلاسه کړي هم دي بلکې د حیدر خان په مردان کښې چې کوم سیټ دی هغې باندې هم ورسره ډېره مضبوطه مقابلې نه پس چې دي هغه سیټ اوس چې کوم ریزلټ راغلی دی هغې تحت چې دي پاکستان تحریک انصاف ګټلی دی.
اخیری تپوس کوم هغه دا چې یعنی پاکستان کښې موږ اکثره لیدلی دي چې کومه پارټۍ په اقتدار کښې وي په واک کښې وي هغه چې کله ضمني انتخابات کېږي نو هغه دا اوټونه یعنی دا سیټونه یا دا حلقې یا دا نشستونه ګټي. خو دا ځل تاسو ته څه ښکاري دا کومې نتیجې چې راغلي دي پر ځای د دې چې سل په سله په کښې تحریک انصاف ګټلې ولا هغسې یې نه وه ګټلې؟
هغې دوه درې وجوهات دي. یو خو دا دی چې په پنجاب کښې چې کوم سیټونه هغوی بایللي دي زما په خیال باندې پنجاب کښې خلک چې دي د پنجاب د حکومت تر حده پورې چې کوم خلکو انتخاب شوي دي د وزیرانو د وزیرانه او چې کومې پالیسیانې روانې دي نو په هغې باندې نه دي خوشحاله. بل طرف ته چې د بنو کوم سیټ چې دي هغې ګټلی دی نو هغه هم زما په خیال چې که پرویز خټک زه دا ګڼم که هغه وزیر اعلی وي او کوم پلانینګونه چې هغه د ضمني انتخاباتو دپاره کړي وو دونه کړاو موجوده وزیر اعلی محمود خان صاحب کړی وی نو دا کوم دوه درې سیټه چې ورته اپسیټ شوي دي دا به ورته نه وو شوي. په دغې حوالې سره دا ښکاره کېږي چې دوی دا کوم ضمني انتخابات وو دې ته چې دی پسندیدګۍ سره چې دی منصوبه بندي نه وه کړې ځکه چې هغوی دا دې ته ډېره توجه نه وه ورکړی هغوی آلریډي چې دی کمفرټیبل میجورټي ده په صوبایي اسمبلی کښې او زیات زیات کم کړی وه.
د سیاسي چارو لپاره قریش خټک سره مود عبدالحی کاکړ مرکا ورې دا اوریدونکو د عوامي نشلګون سمر بلور د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی د اته اویایي مې حلقې زمینی انتخابات کټلې دي. هغه وایي دا د پیښور د خلکو بریا ده چې دې ته یې رای ورکړه. په دې حلقه د هارون بلور په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و، نو ځکه تیر ځل په عامو انتخاباتو کې ټاکنې ځنډول شوې وې. سمر بلور د نوموړي میرمن او د بشیر بلور ننګور ده. د مشال راډیو خبریال له نوموړي سره مرکه کړې ده.
دا شهید هارون بلور کامیابی ده اور اخبل عوامی نیشنل پارٹی ورکرز اور جوائنٹ اپوزیشن چکم کی پیپلز پارٹی مسلم لیگ اور ایم ایم اے والا کا کنان اگی والا ڈیرا شکریہ دا قوم چھ اگی ہارون اور زما دوڑو غیر موجود کی کے دا کیمپین چلو اور نند دا چکم دا فتح دا زمانہ دا اگی والا دا
سوای تاسو چې کم تاسو ګټل دي سف د هلکی خلک تاسو سره ولاړ وو، نو څه احساسات دي تاسو سولید؟
ما صرف اور دا دوه هفتو نه صرف هغه ګورم چې دا عوام او د اولس هارون بلور سره چې یو مینا وا ورکوټ ماشومانو نواله تر مشرانو پورې، نو بس یو خفقان هم دی چې هارون خو صرف د خلکو خدمت لپاره وته یو آخر هغې څه داسې ګناوه چې هغه نن پخپله دلته نشته دا ورځ کتو لپاره، اور فخر هم دی چې خلکو مونږ ما کې دومره قابلیت وکتلو چې هغې ما باندې دا ذمېواري باچوله.
سیاست یو آسان کار نه دی، تاسو دې حق له څه نثر لرې؟
سیاست ما ته چې ګران کار نه ښکاري، زه سیاسي کورنۍ نه تعلق ساتم او سیاسي کورنۍ کې زما واده شوی دی، نو ما خو ټول عمر سیاست ہی کتلې دی، دین علاوه ما بل لایف نه دی کتلې، خو انشاءالله دے اغا ڈیسیشن دانیال زما مشر دوئے اور دا فیملی مشرانو کڑیو اغا ٹائم لگ دیر غم کے اختوام ہو گیا چھ ٹولو ما باندے دا ذمہ واری با چھولا، نو بے ماتا دان خان اخکارا کے دو چھ ما با ٹولو تن انکار کولو اور ما زب اخبلا سیاسی میدان کے راکو زشو.
بشیر بیلور اور ہارون بیلور پا سیاست کی یو نم لرلو او اولس سے رابطی ہم وی، آیا تاس با ہم داغی سیاست مخپاوڑان دی وڑے؟
بلکل جی، سیاست دو مکہ مخکزی امدے پاٹے کے بزی دو مشرانو پالیسی سرا بزی امددی برکرانو سرا بزی اور امدے جذبے سرا بزی.
سخص دا پارا بتا سکو ہے سخص کول گوارے تا سو
ما دے زلی فیل کر چے زمونگ دے الیکشن کے خزو طرف تا ما تا دیر زیاد سپورٹ ملاو شو اور خزو نا دسے چی زمونگ پاٹے نا چچا تعلق نا مو اغی ماسرا ہمدردی اور اغا لاس کھڑے دے، نو زب اخبلا خز ہے نو زب پوئے گم دا خزو مسائل دی دا معشمانو سا مسائل دی دا یوت چکو مسئلے دی لے زما اخبل ینگ الکان دی کور کے اور زب اخبلا دہشت کرتے نا یو زوائم چیزی یو وکٹم یم، نو زما یو دام پلان دے چیزا دہشت کرتے وکٹم لپارا سن اسا یو خاص آواز اچت کم.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې پرون د چمن او بولدک له پولیس سره نږدې په تنگ دره کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې. په هغه کې څوک مرګ ژوبله نه ده شوې، خو تر دغې پیښې وروسته د چمن بولدک لار وتړل شوه چې تر ننه پورې تړلې ده، تر همدې وخته پورې تړلې ده. ایوب ترین د مشال راډیو خبریال راسره دی. تاسو ته زه ستړي مشي وایم ترین صاحب، او کدار ته ووایه چې څه حالات دي د دغې لارې د دې وره د دې دروازې د بیا پرانیستو لپاره څه خبرې شوې دي کنه؟
ډېر مننه پامیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې دوی ورځې کېږي چې د پرون راهیسې دغه لاره بنده شوې ده او تر اوسه پورې دغه لاره بنده ده، چې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ هر ډول چې دی هغه تجارت بند دی، او په نتیجه کې د دواړو پل دواړو غاړو ته تجارتي شان بار لاریانې چې دی هغه دا ولاړې دي. البته د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم سرحدي چارواکو دي د هغو ترمنځ د خبرو لپاره د لارې هوارولو چې هم روانې دي، په دې ترڅ کې د افغانستان صوبایي صدر چې دی اکبر اکرزي هغه د دواړو خواوو د سرحدي چارواکو سره تماس نیولی دي، مخم داغه سره خبرې وکړې، نو داغه د تماس په نتیجه کې د یوولس بجو وروسته د پاکستان د وخت یوولس بجو وروسته پوله چې دا هغه د عامو خلکو د پیدل یعنی په پښو د تګ راتګ خلکو د پاره چې دا پرانیستل شوی دی، چې خلک کولی شي په پښو باندې تګ راتګ وکړي واوري او راواوري او د خپل قانوني اسناد چې هغه ښکاره کړي. البته موټر سایکل موټر او لاري خپل د شان چې هلته د هغه تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکول شوې. خو دلته د اصغر سکري سره چې خبره کولی نو هغه زه هیله من یم چې نن یا تر سبا پورې به دغه ستونزه هواره شي او ټوله به دلته د خلکو لپاره خلاص شي.
کرین صاحب، تاسو ویلې چې دواړو خواو ته د مال وړونکي لارۍ هم درېدلې دي او خلک هم تګ راتګ نشي کولای. اندازه یو یا اټکل که موږ وکړو، نو څومره سامان وړونکي لارۍ په دغه لار باندې تیریږي هر ورځ او څومره خلک به تیریږي؟
تقریبا شاوخوا دواړو هیوادونو ترمنځ چې کله تجارت زیات وي نو بیا خو زیاتې لاریانې وي. یو د شمېرې له مخې چې هر ورځ شاوخوا 400 تر 500 پورې چې دی لاری چې په هغه سامانو باندې بار وي، که د دې خوا وي که د هغه خوا وي، هغه اوړي او راوړي. او دا وخت چې نن سبا په افغانستان کې په کندهار کې د کندهار انګور چې دی هغه پاخه دي، انار پاخه دي، نو د هغه لویه شمېره د لاریانو هغه دا وخت د پاکستان په لور د ولاړه ده. او ډېر داسې لاریانې چې نن په سهار کوټ ته رارسېدلي، مارکیټ ته هغه هم نه دي رارسېدلي، هغه په بولدک کې ولاړې دي. دغه ډول خلک چې دي شاوخوا د 10,000 څخه تر 15,000 پورې خلک چې دي هغه هره ورځ چې دي پر پوله باندې اوړي او راوړي. او لویه کچه هغه کسان دي چې هغه په 20 منډۍ کې چې آزاد منډۍ ده چمن د کلی عبدالله خلک دي، هلته ښکار دي، کاروبار کې او مازګر دې بیرته راځي. دغه ډول د کندهار د هلمند خلک چې هغه هلته د روغتیا اسانتیاو نشته، نو دوی زیاتره د علاج لپاره دلته کوټ ته راځي یا کراچي ته ځي یا لاهور ته ځي د علاج لپاره. نو دا هم پر پوله باندې و پاکستان ته راوړي. خو کله چې مشکل جوړ شي نو دغه د خلکو تګ راتګ هم کم شي او ویره هم زیاته وي. او همیشه دوی غواړي خلکو دواړو
سم د ډېره زیاته مننه ایوب ترین را سره د مشال رادیو خبریال.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي داسې ښکاري چې واشنگتن اوس د افغانستان د مسالې پر سیاسي حل زیات ټینګار کوي. نوموړي نن په اسلام آباد کې له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل په پاکستان کې هم د افغانستان د سولې او ثبات لپاره له ملکي او پوځي چارواکو سره خبرې کړې دي. دی وایي له طالبانو سره د افغان حکومت رابطې د سولې د مذاکرې معنا نه لري. له زاخلوال سره طاهر خان خبرې کړې دي او ورڅخه د امریکا د تګلارې په اړه پوښتنه کړې.
شخص به نه ګورو، اگر ول نه مؤثریت د شخص مهم دی. پالیسی د امریکې ته به ګورو. د امریکې په پالیسی کې په خو دوه نظرو، یو دا چې هم طبعا سولې ته لیوالتیا وه او هم نظامی اړخ یې چې و هغوی تاکید په دې کوو چې د افغانستان جنګ د نظامی حل چې هغه طبعا د جنګ باندې تکیه ده. اوس هغه ټول همغږي د سولې په طرف باندې زیاته شوې ده.
تاسو پاکستان کې وخت تیر کړ او اوس موږ ورته چې تاسو هغه مدم پای ته رسېدلی ده. ستاسو په نظر، تاسو دلته ملاقاتونه کول فوجانو سره هم او سیاسي مشرانو سره هم، تاسو زیات په چا باندې اعتبار کوئ چې هغې افغانستان کې زیات رول لري؟
دا خو ډېره واضح ده. دلته په افغانستان کې تیر ډیر څلوېښت کاله خصوصا چې افغانستان د جنگ نه تیرېده نو طبعا نظامیان به پکې زیات دخیل اوسي. دا په دې معنی نه شوه چې ملکي حکومت دی هم خپل اثر رسوخ نه لري، هغه هم لري. نو همدا و چې ما تیر دوه نیم کاله چې مې تیر کړي دي، زیات ما د دواړو خواوو مشرانو سره، هم د ملکي ادارو مشرانو سره او هم د نظامي ادارو د مشرانو سره خپلې خبرې جاري ساتلې. بیا هغه همکاري چې د پاکستان موږ غواړو په افغانستان کې سول او ثبات لپاره، هغې کې هم قناعت وکړی شي چې ولې باید پاکستان داسې یو پالیسي چې هغه همې د سول او ثبات اوسي ولري، او هم طبعا درک کو چې دغه سیو پالیسۍ د لپاره سنو مذاکرات او سنو خبرو ته ضرورت شته.
دا سره رپورټونه یې سفیر صاحب چې د طالبانو په قطر کې امریکایانو سره خبرې شوی د جولای په میاشت کې نور غونډ هم رپورټونه وایي چې په پام کې دي. نو د افغان حکومت هم سره سره رابطې شوی دي یا نه دي شوی؟
طالبان اوس نو داسې کوم پټ ګروپ نه دی چې هغې سره دې تماسونه ونه اوسي. ول نه تماس شته، مګر تماس او د خبرو ترمنځ باید فرق اوسي. هره لیدنه په معنا د خبرو نه ده. کله کله غلط خبرونه خپرېږي چې د طالبانو سره دلته یا هلته د سولې مذاکرات شوي دي. د سولې مذاکرات بیل شوی دی او لیدل بیل شوی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
مشال ریڈیو دا او پپی خبر کے درینیم بجیش وی عبدالحی کاکڑ دا خبرون لنڈی سوڑان دکوی
په پاکستان کې د پرونی زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه شي. د قومي اسمبلی په یوولس حلقو کې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نن څلور څوکۍ ګټلي دي. پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم دوه او متحده مشتمل یو سیټ ګټلي دي. خبر پښتونخوا کې په نهه صوبای اسمبلی زمینی انتخابات وشول چې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو په رڼا کې تحریک انصاف شپږ، عوامي نیشنل ګوند دوه او مسلم لیگ نواز یو صوبای سیټ ګټلی دي. په پاکستان کې د زمینی ټاکنو د راغلو نتیجو وروسته د واکمن مسلم لیگ او بخشي د اپوزیشن مسلم لیگ مشر نواز شریف ویلي چې د هر څه سربېره خلکو یې ګوند ته په لوی شمېر کې رای ورکړي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د حساب عدالت بهر له خبریالانو سره خبرې کولې. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر داخلوال وایي له طالبان سره د افغان حکومت رابطې او نارسمي خبرې دا معنا نه لري چې ګواکې د سولې مذاکرات پیل شوي دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې له مشال ویلو سره په خبرو کې وویل له طالبان سره د رسمي خبرو نه پیلېدو لوی لامل دا دی چې د افغانستان جګړه ګڼ اړخونه لري. پاکستانی چارواکو نن سهار مشال ویلو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لاره نن په دوم ورځ هم تړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا په سپین ټل کې تندر را پریوتو. په پیښه کې د یوې ښځې په ګډون درې ماشومان مړه او یو بله ښځه زخمي ده. افغانستان د افغانستان د فری فایټ یا رسمي لوبو اتل احمد ولي هوتک باندې د کابل د ولایت د بګرامۍ رسواري د اسرکیل په کلي کې ناپېژندل شوو وسلوالو حمله کړې او دی زخمي دی. ویان دی وایي چې د حالت ډاډ مند دی. د ایران ځایي رسنۍ وایي چې د فوج یو غړی تیره میاشت په اهوا ښار کې په فوجي پرېډ د سوي حملې په تړاو نیول شوی دی. د امریکا ولسمشر وایي هغه باور لري چې د روس ولسمشر شاید په ماسکو کې د وژنو تر شا لاس لري. ډونالډ ټرمپ په ټلویزیوني مرکه کې پر ولادیمیر پوتین دغه تورونه پوری کړل او د امریکا په سیاست کې د ماسکو د مداخلې هم یو ور بیا یادونه وکړه.
خبرونه مله بشال رادیو واوریدل. ویاند عبدالحی کاکړ وسم وخت شوه دی د ونیزي خبرونه سندره جادوګری. په دې ونی په خبرونه کې د پښتو د یو پخوانی فلم چې مشهور فلم هم و اوربل سندره او دغه فلم په اړه معلومات اوري. سندره جادوګری خبرونه هارون باچا جوړ کړی.
سړی مشایي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د پښتو د یو پخوانی سینمایي فلم اوربل سندرې او د هغو په اړه معلومات اوري. اوربل فلم د هغو پښتو فلمونو له ډلې یادېږي چې په ولس کې زیات مقبول شوي دي. دغه فلمونه چې د 1970 او 80 لسیزو په کلونو کې جوړ شوي ول سندرې اوس هم د پښتو موسیقۍ په اوریدونکو خې لګي. کتون کې وای د هغه وختونو د فلمی سندرو شاعرۍ او هم موسیقۍ له پښتني کلتور سره اړخ لګاوه او ځکنو تل پاتې شو.
What
د پښتو فلمونو نومیالی ستوری او په پیښور کې د یو سینما مالک شاهد خان وایي اوربل فلم د پلار سردار خان لالا جوړ کړی و. د شاهد خان په خبره د فلم کیسه د عامو پښتنو پر ژوند څرخېده او پر جوړولو یې زیاتې پیسې لګول شوې وې.
دا خو زما والد صاحب جوړ کړ لالا سردار خان په 1973 کې، او دا لیکل زمونږ ډېر زبردست رایټر نثار محمد خان صاحب، زمونږ حاجي صاحب یو مرګری دا هغه زوی، او دا هغه وخت کې فلم ملم شروع کړ نو حاجی صاحب ورته زمونږ والد صاحب شرط دا فلمونه جوړېږي د پښتو دا اول نه چلېږي. هغه ممتاز علی خان صاحب ورته چېر لالا فلمونو باندې څوک پیسې نه لګي ځکه ښه فلمونه نه جوړېږي. بیا ورته حاجی صاحب وکړ یاره زه پیسې ولګوم نو سینګه دې خوښه ده، وایي بالکل ښه زبردست فلم به جوړ شي. نو بیا اوربل سټارټ شو. دا څه په لاهور کې شو، بیا په سوات کې شو، کالا کې منګوره کې دی. دې وخت کې به دا فلمونه جوړېده دا فوک کیسې، یوسف خان شربانو، ادم خان درخانه، دا ټایپ فلمونه به جوړېده کوم چې زموږ عام لایف دی د علاقو د کورونو د دې چې څنګه ژوند دی دا په عام لایف باندې یو فلم جوړ شو.
د پښتو فلمونو ستوري شاهد خان د اوربل فلم د اداکارانو او سندرغاړو په اړه معلومات راکوي. دی وایي د فلم د شهرت اندازه لدې لګېدای شي چې تر شاوخوا یو کال پورې په سینماګانو نندارې ته وړاندې شو.
70-75 افتین تقریبا کال نه بره چلیدل. بدر صاحب یختو بخیا غا و صفخان و نعمت سرح دیو لیکت میجرو دی ٹیم پورے بدری منیر و صفخان یو دی فلم کی نور آگلی آغا وقت یو دا کراچی ٹیمو او یو دا لاہور ٹیمو صفخان لاہور ٹیم کی و بدر صاحب یختو بخیا غا کراچی ٹیم کی و کیا جیسے ویچ ارداس یو فلم چیزا تو لیکٹران پکی بیا دا کراچی نه بدر صاحب و نعمت صاحب را او دل تا صفخان صاحب و مان صاحب دا کسان و سرشو او دویم ایم خبردار دی کې لیکت میجر صاحب چې کومو په رومبی زل ایز کامیډین کریکٹر کړو او بیا دی کې په رومبی زل امیر غلام صادق هم غانی لیکلې وي ان دې کې فلم سره ډیر نیوی نیوی خلک هم راغلي یا سین خان لخته او بغي سوریا خان وا جانانه او نثار محمد خان چې پکې په خپل کار کړو د رفیق شینوار صاحب میوزیکو او سندرغاړي پکې خیال محمد او گلنار بیگم خطیر و بخی کشور سلطان لکھتے و بخی یو نویتا خان یو گلوکار واغ وقتی
کو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونې ته تاسو غوږی. د رادیو پاکستان یو افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق وای اوربل فلم او دغه وخت نور یو شمېر فلمونه ځکه په خلکو کې مقبول شول چې دغه سندرو او شاعرۍ د پښتني کلتور ترجمانی کوله. نوموړی زیاتوي د اوس وخت د پښتو فلمونو د ناکامۍ یو لویه وجه دا ده چې په موسیقۍ یې خواري نه کیږي.
زه دا فکر کوم چې که فرض کا یو شاعري ژوند ته نږدې پای کې خلک خپل دړه درد محسول شي خپل چارچر په لیدلی شي نو هغه نغمې تل ژوندی پاتې کیږي او د پخوانو سندرو دغه خبر چې دغه بیخي په خپل ځای باندې په ځای ده چې دغه نغمې څنګه لیکلی کېدي په دې کې چې کوم لیکوالو په فرق هغه مونږ مراد بابا یادو که مونږ حمزه بابا یادو بیا مونږ امیر غلام صادق یادو او دغه رنگ یونیسپیاسی داسې نور خلک چې دی هغه د سندرې په داسې رسو لیکلې چې هغه د پښتو ته نږدې وي. بله خبره دا ده چې موسیقي چې وه هغه هم داسې وه چې ژوندۍ موسیقي وه. زه دا وایم چې زیاتې نغمې چې کومې ژوندۍ پاتې شوي دي نو هغه هم د استاد رفیق شینواري په موسیقۍ کې چې کومې نغمې را جوړې شوي دي نو تر اوسه پورې ژوندۍ پاتې دي. د هغې نه وروسته چې کومې نغمې په دغه دور کې ریکارډ کېږي نو یو خو دا ده چې په دې کې ژوندۍ موسیقي ډېره کمه ده. بل خو دا ده چې هغه استادان پاتې نه شو، هغه ټیونر چې ورته موږ ویلی شو یا چې کوم خلک طرزونه جوړوي هغه پاتې نه شو، چې هغه داسې سرونه وچیړي، داسې راګونه وچیړي چې هغه ژوند ته نږدېوالی لري. اوس خلک په منډه دي، هغه وخت کې خلک په منډه نه وو، هغه وخت کې خلک هغې به هنر د خپل ژوند برخه به ګڼله او د هغې سره به خواري کوله. ما ته خیالېږي چې یو نغمه به په دو دوه درې درې ورځو کې ریکارډ کېده. اوس خو د ټریک د رادو سره دا خبره ډېره شاته لاړه چې خواري نه شي کولی او چې په کومه لیکنه کې او په کومه موسیقۍ کې خواري هم نه شي نو هغه ژوندۍ نه شي پاتې کېدی. زما دغه فکر دی.
لایک زیادہ لایک زیاتوی د اوربل او دغه وخت د نور یو شمیر فلمونو د کامیابی تر شا د هغو پزله پوری کیسه مکالمه او سندرې وي. د لایک په خبره دغه فلمونو اداکارانو هم خپل کردارونه په داسې ډول لوبولې دي چې کتونکو ته د هغوی د ژوند او چاپیریال بشپړ انځور وړاندې کړی دی.
په یو فامنګ دا غنو چې د دغه وختونو فلمونو چې دغه قصو ته باقاعده خیال کول شو، دغه مکالمې ته خیال کول شو نو بل خو دا ده چې د موسیقي سره مو خواري کول شو. یوازې دا نه ده، زموږ په ګاونډي هېواد کې خبره ده چې د تېر وخت مې نغمې دي هغه تر اوسه پورې ژوندۍ پاتې دي. په هغه وخت کې کومو خلکو چې بدغه طرزونه جوړول نو هغې به دا به داسې بېګار نه ګڼو، بلکې دا به یو کار ګڼو. او د دغه فلمونو چې کومه کامیابي و پای کې یقینا چې د نغمو ډېر زیات لویه برخه ده، د هغې امکان نه شي کېدی ځکه چې څنګه به دغه نغمې راغلي نو هغه به په ټول چارچل کې په ټوله پښتونخوا کې دومره مشهور شوې چې ډېرو خلکو بیا د دغه سندرو دپاره د دغه نغمو دپاره به خامخا غوښتل چې مونږ دغه فلم وګورو. نو دا ده چې د هر شي دپاره دا ویلی شي چې ته ابتدا کې مونږ به دا خبره کوي چې موسوی دا یعنی سکرپټ، مطلب دا ده چې کم لیکنه خو شي او د هغې سره هغه رنګ خواري وشي، د هغې سره هغه رنګ ادایګي وشي نو هغه خامخا خلک بیا قبلی او زړه ته غورځېږي. بله خبره دا ده چې د پرون چې کوم اداکارانو یا هنرمندانو نو دا اداکارانو په اړه به زه وایم چې هغې به د هر کردار سره دومره انصاف کاو چې تا ته به په کردار کې بیخي هغه انسان ښکارېدو او تر څو پورې چې یو کردار په ځان باندې هغه مکالمه یا هغه د فلم یا د ډرامي کردار په ځان باندې حاوی نه کی نو هغه بیا دغه پوره ادایګي نشي کولی، هغه هغه ایکسپریشن نشي ورکولی. نو یو سړی ال متاثره کېدی شي چې هغه یو سړی په کردار کې خپل ځان ویني یا په یو نغمه کې یا په یو آهنګ کې خپل زړه درد محسوس کی نو ال هغه نغمه امر شي هغه خلک بیا بیا اوري. نو پښتانه بې قدر نه دي، پښتانه قدرمن خلک دي خو کاش ولا داسې درون یا داسې د قدر وړ سور پوره به خامخا کړی.
د پښتو فلمونو ستوري شاهد خان وایي دوی کولی شي اوس هم ښه فلمونه جوړ کړي خو هله چې حکومت مرسته ورسره وکړي. د ده په خبره د پښتنو په ښارونو کې د نوو سینماګانو له جوړېدو سره به د پښتو فلم معیار ښه شي او هم به له دې صنعت سره تړلو د پام وړ شمېر خلکو ته روزګار په لاس ورشي.
دلته کې زمونږ بدقسمتي ده چې دلته زمونږ ګورمنټ چې دی نو دوی سره خاص توجه نه ورکوي. کم لیٹسٹ ٹیکنالوجی دا لیٹسٹ سینماګانی نو هغه زمګه په پیښور کې بالکل نشته. پرایویټ سیکٹر چې کم دی نو هغه دې طرف ته راځي نه. دا د ګورنمنت دی موارزه چې هغه چرته کې هاوسینګ سوسایټي جوړیږي یا چرته پلازا جوړیږي هغه کې چې کم ډیجیټل سینماګانی دا جوړ کینو دې سره وځه پښتو فلم نورم مخکې لاړ شي. ګورنمنت له پکار دی چې په هر ښار کې سینماګانی جوړ دغه زمګه فنکار ته ډیر لوی فائدہ وشي چې کله سنیمای نو فلمونه به ډیر جوړږي چې فلمونه ډیر جوړږي نو خلکو ته روزګار ملایويږي چې روزګار ملایويږي نو اسړې به خوشاله وي.
ریډیو پاکستان افسر او شاعر او لیکوال لایکزاده لایک وایي هغه پښتانه شتمن او بانفوزه وګړي چې پر خپل وطن او خلکو یې زړه خوږیږي باید د پښتو فلمونو د معیار ښه کولو له چارو سره مرستې ته حاضر شي. لایک له حکومت هم غواړي چې د ټولنې د اصلاح په خاطر باید د فلمي صنعت د ودې لپاره کار وکړي.
زه دا فکر کوم چې تو فرض کا زمونږ په دې باندې چې الله تعالی وکيو امن یقیني شي. اوس خو د بدبختی خبر را ده چې په پیښور کې سینماګان ختمول شي. خلک پاغه باندې لګیا دي محلونه جوړوي پاغه باندې نور کاروبارونه شروع کوي او سینما له بند دي. دا ډیره د بدمرغۍ او د بدبختی خبره زموږ لپاره. کم چې باشعور خلک دي هغه فلم ته نه راځي. وجه دا ده چې د فلم واکمن چې دي په دې وخت کې زیاتره خدای شي چې هغه زموږ د پښتني خاورې سره تعلق نه لري. هغه چې فلمونه په کم انداز باندې جوړوي هغه زموږ کلچر نه ډېر زیات لري دي. هغه زمونږ کلک نمائندگی نه کوي تر څو پوه شي د راتلونکي وخت خبره ده. نو زه دا خیال کوم چې پښتانه خامخا وس لري چار لري خلک تکړه خلک ته که فرق هغه د پښتو احساس لري د پښتو ژبې احساس لري د خپل وجود احساس لري او هغه داسې فلمونه جوړ کړي نو هیڅ لري نه ده ځکه چې پښتانه دا خیال کوم چې کله هغې ته چا څه ورکړي دي هغې خامخا والا درناوی ورکړی دی خو دا به اوس په هغه خلکو باندې منحصر ی چې هغه دې میدان در شي او دویمه دا چې حکومت چې هغه په کروڑونو روپۍ په لکونو روپۍ په نورو ساحو کې خرج کوي نو زه دا خیال کوم که فرض چې هغه دې فلم ته ځکه چې د فلم د لارې د ټولنې رهنمایي هم کېدی شي د ټولنې لارښودنه هم کېدی شي خو کاش کې هغه دې خبرې ته توجه ورکړي چې داسې سینماګانې جوړې کړی شي چې پای کې دغه معیاري فلمونه خلک ګوري نو خامخا به بیرترین واپس راځي خو دواړه خلک چې دي یو خو هغه خلک چې هغه وس لري پښتانه دي بل دا چې حکومت چې کوم د پښتو دعوتګر خلک دی او د پښتو په نوم باندې زه به دا وایم چې سیاست کې یا هڅه چې کوي چې هغې عملي طور په دغه لاره باندې لکه څنګه چې ټلویزیون دی راډیو دی نو فلم په هغه ډېر زیات مؤثره کردار ادا کولی شي نو دغه دوه طبقو ته به زموږ سترګې یو خو د حکومت لخوا بل د هغه پښتنو ته چې کوم وس لري هغه راشي او دغه زموږ چې د فلمي انډستري ده دا په وړاندې بوځي
د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې موریدونکو د پښتو د یو پخوانی او مشهور فلم اوربل سندرې په اړه د یو فلمي ستوري او د پښتو موسیقۍ د چارو دیو شننکي خبرې واورېدې خپرونې د پای په شیبو کې د اوربل فلم د دیوې بلې سندرې هم خوند واخلې ز هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخمخه
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري، بشري حقوقونه څه ته وایي، آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه، آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه، دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.